The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum Grana Urdun ko da The Voice of America Diva Radio de Nan da ziyarat faraz kal 2015 da June da miashte salora manetara waqt shebe de pa Pakistan ki da mazigar shpak baji په افغانستان کې شوې دي 15 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سحر 9 بجې شوې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی دی چې د ترګرۍ پر ضد جګړه به د آخري ترهګر د وجلو پورې روانه وي. نوموړي دا خبرې اترې د پارلیمان ګډې غونډې ته کړې.
دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا جو آپریشن ضرب عز کی شکل میں جاری ہے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
د پاکستان حکومت نن اقتصادی سروے وړاندې کوي. د دغه سروے تر مخه پاکستان په تیر مالی کال کې اقتصادی پرمختیا د خلکو کلیس آمدن او د ټیکسونو حصول او برآمداتو کې ځانته خودي اهداف نه دي ترلاسه کړي. یو پاکستانی اقتصاد پوه خبریال وایي
فوجی خرچه چې څومره شوې ده هغه خو پاکستان ته ملاو شوې ده. باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې څه د سروے او د باقاعده ټیکنیکل نه دي.
او د پېښور های کورټ د جیل چارواکو ته امر کړی د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته د ده سره د ملاقات اجازت ورکړی شي.
گران اردن کو پدی او ساتا خبری خبرونه کی با تاسو د پاکستان د سیمی او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان صدر ممنون حسین ویلی چې د ترګرۍ پر ضد جګړه به د آخري ترهګر د وجلو پورې جاري وي. د پارلیمان غړي غونډې تر وینا په محل پاکستان صدر ممنون حسین ویل چې د ترهګرو لمین زوړلو په معاملې ټول قام یو موټی دی. هغه ویل چې د بلوچستان او قبایلی سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترهګر د مسلمانانو بیلابیل فرقې او اقلیتونه په نښه کوي. صدر ویل چې بیلابیلو فرقو سره تعلق لرونکي خلک او اقلیتونه د پاکستان یو شان وګړي دي او هغوی ته به تحفظ ورکولی شي. ممنون حسین د قبایلی سیمو نه د عملیاتو له امله د بیکوره شو خلکو د ستنولو په اړه د حکومت په لوري تر دې مهاله په پورته شوو ګامونو اطمینان څرګند کړو. خو وی ویل چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خلکو د بحالۍ لپاره حکومت ته د نور پام ګرځولو اړتیا هم ده. د پاکستان صدر دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې پوځ یې د تیر کال لهسې په دوو قبایلي سیمو شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د توندلارو پر ضد په عملیاتو بوخت دی.
د پاکستان حکومت نن اقتصادي سروے وړاندې کوي. میډیا ته د وړاندې نه ورکړل شوې شمیرې تر مخه پاکستان په تیر مالی کال کې اقتصادي پرمختیا د خلکو کلیس آمدن، زراعت، صنعتي پیداوار، د ټیکسونو حصول او برآمداتو کې ځانته اخودي اهداف نه دي ترلاسه کړي. حکومتي شمیره وایي په تیر 14 کال کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 102.15 اربا ډالر نقصان شوی دی، کوم چې د 2,200 ارب روپو برابر دی. په دې کې په تیر دوه کال کې 3.8 ارب ډالر نقصان هم شامل دی. د کال 2014 اقتصادي سروے تر مخه پاکستان ته د کال 2011 جنوري میاشت نه تر کال 2014 مارچ د میاشت پورې 28,400 میلیونه ډالر اقتصادي نقصان رسیدلې دی.
د پېښور های کورټ د جیل چارواکو او قبایلي انتظامیه ته امر کړی د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته اجازت ورکړی شي چې د ده سره په جیل کې ملاقات وکړي. د پېښور های کورټ دغه فیصله د ډاکټر شکیل افریدی د رور په یو خواست اورولې ده. د ډاکټر شکیل کورنۍ له اګست کال 2012 راهسې د ده سره ملاقات ته نه ده پرېښودل شوې. د پېښور های کورټ ویلي د قیادیانو سره د دوی کورنۍ په میاشت کې دوه واره ملاقاتونه کولای شي او که جیل د ډاکټر شکیل کورنۍ ته دغه اجازت ورنکړو نو دا به د عدالت توهین وي. یار دی وی ډاکټر شکیل افریدی د القاعده مشر اسامه بن لادن د لټون په لړ کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرستو تورن دی او د پاکستان قبایلی علاقو عدالت ورته درې دیرش کاله د قید سزا ورکړې ده.
د پاکستان بلوچستان ایالت خوزدار ضلع کې د درنو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې شل کسان اوبه وړي دي چې پکې د 13 کسانو مړي موندلې شوي دي. د خوزدار ډیپټي کمشنر ویلي دغه کسان په یو ګاډي کې روان وو چې په لار کې سیلابي اوبه د ځان سره یوړل. نور حال په د کوټه زمنګ خبريال حمید سمسور راکوي.
د خوزدار مرستيال کمشنر عبدالوید شاو ډیو ریډیو ته وویل چې د هب و شارت نزدې د شانورانی د کوهان مدارو په سیمه کې تیر شپه سخت باران وسو چې اوسې ځاني او مالی تلفات اړولې دي. تیزی سیلابی اوبه راغلې. د مانده پر غاړه باندې یو کوچنی کلی و، په هغه کې 12 کورې له ځان سره یوړل. د 13 کسانو مړي موږ تر اوس مهاله پورې راکښلي دي و اتلیا بې درکه دي. د نورو مړو په هکله باندې زموږ پلټنې روانې دي. د ژغورنې کار مخ په وړاندې روان دی. د خوزدار ځایي خبریال بشیر احمد بیا وویل یو شمېر سیمې تر اوبو لاندې شوي دي. دوی دا وکړله چې 22 کسان اوبه وړي دي. د ده په خبره چې هلته اوس د ټلیفون له لارې رابطه او لارې هم شکېدلې دي. وزیر اعظم نواز شریف د دغې پېښې نوټس واخیستی او صوبایي حکومت ته امر وکړی چې د بېدرکه سوو خلکو د ژغورنې لپاره دي عملي ګامونه واخیستل شي. حکومت اوس د خوزدار په ضلع کې په هسپتالونو کې بېړنیزه وضع اعلان کړې ده. حمید سمسور، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
په افغانستان کې د ولسی جرګې غړي وایي د ایران سفارتخانه په کابل کې افغانان د شام د جګړې لپاره ایران ته استوي او د هلته نه بیا شام ته لیږي. افغان چارواکي اندیښمن دي او وایي ایران د دې ایران دی د دغه کار نه لاس واخلي ځکه چې افغانستان په خپله هم له یوې مودې راهیسې د جنګونو په اور کې سوځي. د ډیو ریډیو خبریال کمال سادات پر افغانستان نه تفصیل راکوي.
په دې اړه دا هم ویل شوی دی چې د ایران سفارت مخکې هم دا کار کړی دی او اوس یې هم بیا په دې کار شروع کړی دی او ډیر خلک یې استولي هم دي. خو په ولسی جرګه کې وکیلان وایي چې دا کار افغان حکومت تر سوال لاندې راولي او باید چې داسې ونه شي. وکیل خواسی هم په همدې نظر دی. دی وایي چې له یوې لوري مو په خپل وطن کې جنگونه مرګونه دي او هر ورځ مو ځوانان وژل کیږي، له بلې لوري د نورو هیوادونو جنگونو ته هم د افغانانو استول دا نو بیخي سم کار نه دی او تر څنګ افغان نو حکومت هم تر سوال لاندې راولي. په دې اړه به په ترتیب سره دی وکیل هواسی او وکیل اکبر ستنیگزی خبري واورو.
افغانستان ځمکنی بشپړتیا او د افغانستان استقلال دا ټول د سوال لاندې راځي چې بهرنی ملک سفارت دی راشي د دې په وطن کې د خلک استخدام کړي او د خپل شخصي اغراض لپاره دی بل پردي وطن ته بوزي او هلته دی
د ولسی جرګې و بل وکیل عبدالمجید بیا دا خبره وکړه. هغه کسان چې د سوریه جګړې ته استول شوي دي د هغوی د مړو ژوندۍ احوال نشته او کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او د خپلو سړیو په انتظار کې د غم شپې ورځې تیروي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د مصر یو اعلی عدالت ویلي د پخوانی صدر حسنی مبارک پر ضد په کال 2011 کې د نوموړي د واکمنۍ پر ضد احتجاجونو په وخت د خلکو د وژنې مقدمه په دوباره اوریدل پکار دي. عدالت نن د تیرې فیصلې پر ضد خواست منظور کړی دی چې پکې د حسنی مبارک خلاف د وژنو تورونه لرې کړل شوی وو. جج ویلي دویمه او اخیری مقدمه به د نومبر په 15 نیټه شروع کیږي. او اتیا کلن مبارک چې 9 کاله یې په مصر حکومت کړی دی د کال 2011 راهیسې په جیل کې دی. نوموړی په کال 2012 کې د 800 مظاهره چانو په وژنه کې مجرم ګرځول شوی او ورته د عمر قید سزا اورولې شوې وه، خو وروستو یو بل عدالت د نوموړي نه د مرګ تورونه لرې کړل.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خبرداری ورکړی د هیواد په مشرقي برخو کې د یاغیانو د مرستې لپاره 9000 روسي پوځیان ورغلي دي او هیواد دی د یوې لویې حملې لپاره تیاری ونیسي. نوموړي پوروشنکو دا تبصره نن پارلمان ته کړې او ویلي دي د دوی هیواد ته لویه خطره پیښه شوې ده او باید چې پوره تیاری ورته وکړي.
د امریکای عدالتي ریکارډ د شورو پر اسکار کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د مشرانو کمیټې یو پخوانی غړی منلی چې د کال 1998 او کال 2000 فوټبال ورلد کپ کې به ډېر رشوتونه اخیستو. امریکای تن چارلز پلیزر چې د 2 پورې د فوټبال طاقتور چارواکو کې یو په نیویارک کې د سرکاري وکیلانو سره د یو تړون لاندې په پټه لس جرمونه منلی دي. بلیزر د امریکایي یو جج ته ویلي هغه او د فیفا انتظامی کمیټې نورو غړو د کال 1998 ورلد کپ لپاره د فرانس انتخاب کولو کې رشوت اخیستی و.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غبان او ری وخت شبه د لوبو د خبرونو او د فاټا د ځوانانو یا د قبایلی سیمو د ځوانانو چې کومې مقابله روانې دي د هغې د حال لپاره دا وخت زمونږ سره د سیمې زمونږ خبریال ابراهیم شینواری صاحب نه خبرې غبان د پلان راغلی دی. شینواری صاحب تاسو ته هرکلی وایو، په خیر علی. شینواری صاحب، د قبایلی سیمو د ځوانانو چې کوم مقابلې دي د هغې ستاسو سره نور زیات تفصیل سره؟
اکرام، په اول د جون دغه لوبې په پېښور کې په کریم سټیډیم کې شروع شوې. نن څلور ورځې پس دغه لوبې کوم چې د اول گورنر فاټا پیس گیمز په نوم باندې نمانځل شوې او د قبایلي سیمو اولنۍ لوبې نن دغه تمام شوې. په دغه لوبو کې شپاړس گیمز شامل کړل شو. په شپاړو گیمز کې په وو گیمز کې ګولډ میډل یا اوله جایزه ګټلو باندې د خیبر جن فیسټینګ د دغې گیمز بریالۍ جن ګانل شوې ده. د دې په څیر چې د مومند هغه په درې ګیمونو کې ګولډ میډل اخیستی دی، خیبر په درېو ګیمونو کې د سلور میډل هم اخیستی دی، او د خیبر او د کور میډن چې قاسم او د اورنجي په نوم باندې لوبغاړي په 15 پوینټونو باندې د دغې لوبو د ټولو غوره لوبغاړي ګرځول شوي. په دغه ګیم کې تر څنګ تاسو مو ویلي شپاړس لوبې شامل شوې، او په دغه قبایلي سیمو د بیلابیلو جنسي او ایف آر ریګز نه 903 اتیا پلیرانو څوک چې ټول علاقانو په دغه جنکې شامل نه وي
ابراهیم شینواری صاحب مونږ ته دغه لوبو حال را کولو.
صف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلیمان غونډې ته وینا کړې او ویلي دي چې پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر هغې پورې روانه وي تر څو چې اخیری ترهګر هم نه وي ختم کړی شوی. نوموړي د قبایلي علاقو نه د ترهګرۍ پر ضد نور څه ویلي دي د ترهګرۍ د ختمون په اړه باندې. دغه ټول تفصیل د ډیوا ریډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل رپورت کې راکړي.
د پاکستان پوست لخر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د هیواد امن او امان مجموعي حالات ښه شوي دي. بل خو د پاکستان صدر ویلي دي چې ترهګرو پر ضد به عملیات تر وخت پورې روان وي تر کومه اخري ترهګر نه وي وژل شوی. د پارلیمان شریک غونډې ته وینا په وخت صدر ممنون حسین ویلي دي چې تیر کال په خبر کې آرمی پبلک سکول باندې ترهګر برید د برداشت اخري حد وو، او دې نه پس ترهګرو پر ضد حتمی عملیاتو فیصله شوې وه، او دا عملیات به تر وخت پورې روان وي تر کومه کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول هیواد نه آخري ترهګر نه وي ختم شوی.
آرمی پبلک اسکول پر حمله برداشت کی آخری حد ثابت ہوا، اور قوم اور اس کے اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا، جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے، دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
صدر بھائی، چھ آرمی پبلک سکول باندھے برد برداشت آخری حد وہ زکا آپریشن ضرب عضب پہل قبول و فیصلہ شوے وا او دا با دا آخری ترہ گر ختم اولو پورے روان وی. شپالسم دسمبر آرمی پبلک سکول باندھے برد کے بے گناہ معشومان وجن نپس پوز شمالی وزیرستان پر شمول اکثر لقبیلی سے مکے عملیات پیل کری دی، او دا یوش میر ترہ گر وجلو دعوه هم کوي، خو تر اوسه د طالبانو څوک مهم مشر په دې عملیاتو کې نه دی وژل شوی. صدر ممنون حسین دا هم ویلي دي چې د عملیاتو نه پس هیواد کې امن او امان مجموعي حالات ښه شوي دي، او کراچۍ او بلوچستان صوبه کې اوس حالات وړاندې نه ښه دي. گاونی هیواد افغانستان په حق له صدر ویلی دی چې افغانستان سره تعلقاتو کې خوالی راغلی دی او د دوستی له وجه به سیمه کې امن او ثبات هڅو ته به وده ملاویږي. هند په حق له صدر ویلی دی چې ترهګر ډلو مرستې بیان نه پس اوس پاکستان هند لخوا خبردار شوی دی او هند سره د برابرۍ په بنیاد تعلق غواړو. دوی دا هم وایي چې هند بغیر څه وجه مذاکراتی عمل ځنډولی دی او د سیمې امن دپاره ضروری ده چې د کشمیر مسلې په شمول ټول مسلې هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو د لارې هوارې شي. هیواد کې پولیو رنس په حق له صدر ویلی دی چې پولیو مرض دلته خورېدو اصل وجه ترهګري ده.
یہ بدقسمتی ہے کہ پولیو کو بنیاد بنا کر پاکستان پر پابندیاں لگائی گئیں لیکن یہ فراموش کر دیا گیا کہ اس مرض کے پھیلاؤ کے ذمہ دار ہم نہیں.
دوی وی چې پولیو رنس خورېدو په وجه په پاکستان عالمی بندیزونه لګول شوې دي خو د رنس اصل ذمہوار بد امنی او ترهګری ده. بلخوا پاکستانی چارواکو وینا تر مخه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو له وجه پولیو کیسونو کې 20% کمی راغلی ده او د کال د پولیو 15 کیسونه مخه ته راغلي دي او پولیو کیسونو کې 13 کلونو په نسبت وړاندې نه کمی راغلی ده او د دې اصل وجه شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو نه پس د امن او امان حالاتو ښه کېدل دي. پارلمان شری غونډې ته د صدر وینا نه پس د پاکستان پوځ سر لهکر جنرال راحیل شریف هم ویلي دي چې هیواد کې امن او امان حالات ښه شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان د هند لخوا د مخالف بیانونو باندې نه یریږي او د لړ کې یو مؤثره تګلاره هم جوړه کړې شوې ده. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنې غبانی اوري. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن د پاکستان اقتصادي سروي وړاندې کوي. زمونږ سره دا وخت د وروستي صورتحال لپاره د اسلام آباد نه زمونږ خبریال الیاس خان نیخ پنې غبانی راغلی دی. الیاس خان، تاسو هر کله وایو په خیر آلی. میڈیا کم معلومات راغلی دی دا سروے پا حق لباندی حغس دی.
جی اکرام سنگھ، چې زمونږ اوریدونکو ته پته ده چې نن کومه دغه اقتصادي سروے به لږه شیبه وروسته خپرېږي. د خزانه وفاقي وزیر به په مطبوعاتي کانفرنس کې دا خبر دغې نه وړاندې چې کوم ځایي مطبوعاتي هغوی ته چې کوم معلومات حاصل شي خپلو سرچینو د لارې حاصل شوي دي، نو په هغې کې دوی دا وایي چې زیاتره چې کوم د تیر مالي کال لپاره اهداف مقرر کړی شوي وو هغه حاصلولو کې حکومت پاتې راغلی دی. چوای چې کوم وړ وړ سیکټر دی، خاص کر چې کوم دوی دا وایي چې ایک لایف سٹاک ته یا دا رنگ د فشنګ دی، جنگلات دی یا تعمیرات ته سمال سکیل باندې، نو پدې کې یا مینوفیکچرنګ سیکټر کې خو چې کوم هدفونه دي هغه حکومت تر لاسه کړی دي، خو خاص کر چې کوم غټ سیکټر دی یا چې کوم ډیر مهم سیز ګڼل کیږي شرای نامو د راتلونکو کال لپاره یا جی ڈی پی چې ته وایي هغه دوی ټارګټ 15.1% خو دی او خو هغه کې دوی حاصلولو کې پاتې راغلي دي او دا تر دې دمه پورې 0.03% پاتې شوی دی. د دې انحصار دوی په خپل دغه لګولې چې موږ به په کار کې لکه چې کوم هدف ته یا صنعتي شعبه ده یا د خدماتو شعبه ده په هغه کې به ښه کار کردګۍ لوجه موږ دغه جی ڈی پی حاصله کړو، خو په دې درې واړو څانګو کې چې کوم دی نو دغه چې کوم هدفونه حکومت مقرر کړي وو هغه دوی نه دي حاصل کړي، او دغه رنګ چې کوم لارج سکیل مینوفیکچرنګ دی هغه هدف هم دوی نه دی حاصل کړي، او خاص کر چې کوم د ایس بی آر لخوا چې کوم د بجټ بنیادي یو دغه وي په هغه باندې د ټول بجټ انحصار وي د ټیکس وصولي هغه چې کوم ټارګټ وو هغه تر دې دمه پورې خو حکومت دا وایي چې موږ په هغه کې کامیاب راغلی وو، ولې چې کوم 2.8 trillion کوم ټارګټ د دې تیر مالي کال لپاره د ایس بی آر د ریوینیو ښودل شوی، نو حکومت دا وایي چې د اپریل د میاشتې پورې موږ 1.9 trillion ټیکسونه راغون کړي دي، او دوی دا هم تم څرګندوي چې دا راتلونکي 2 میاشتو کې به موږ دغه هدف ترلاسه کړی شو. خو دغه رنګ بل چې کوم ضروري هدف دی هغه دغه د بجټ خساره ده، هغه هم تقریبا 3.8 billion پاتې شوی ده، او دغه رنګ ایکسپورت چې کوم ټول نه مهم شیز دی هغه یعنی برآمدات هغه کې 0.2 billion چې کوم دوی ټارګټ خو دی هغه دوی هم نه دی حاصل کړي.
الیاس صاحب د ترهګرۍ په حق لباندې خبرې شوې دي چې پاکستان ته په تیرو کلونو کې ډېر زیات نقصانونه شوې دي. ځینې رپورټونه دا وایي چې دیارلس کاله کې 102 اربه ډالر نقصان شوی دی. حکومتي شمېره په خپله باندې څه وایي؟ موږ به د تیر کال خبره وکړو یا که د تیرو څو کلونو وي؟
چې اکرام دای خو اوس چې کوم د ترغری پر ضد چې کوم روانه جګړه ده هغه کې خو دوی اوس تقریبا د یو نیم سل عرب نه هم زیات دوی وایي چې دغه نقصان په دې کې شوی دی او د هغه وجه نه هم زمونږ چې اقتصاد دی هغه ډېر زیات اغیزمند شوی دی او د دغه وجه ده چې کوم د بجټ خساره ده که یو طرف ته په پاکستان کې د امنیت مسله ده نو بل خوا د ترهګرۍ مسله ده او دلته کې حکومت چارواکي یا چې مشران دي هغوی دا وایي چې د خاص کر د کرکلي په مت کې یا دغه رنګ زمونږ ایکسپورټ چې کوم دی کې بیا د انرژۍ مسله ده نو دغه ټولې مسلې دوی راغونډوي او وجه دغه خای چې د دې مسلو د وجه د پاکستان چې کوم د بجټ دغه خساره ده نو دغه اکثر له دغه خساره کې لیدل کیږي او چې کوم هدفونه نو هغه دوی حاصلولو کې پاتې راشي.
الیاس راتلونکو خبرولو کې به هم تاسو سره خبرې کوو چې کله هم د خزانه وزیر اسحاق ډار حکومتي شمیره په خپل باندې وای. فلحال د پر اساس ډیر مننه.
ډیر مننه.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. په پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه داسې وایي چې په تیرو 14 کالو کې که یو خوا د 30,000 نه زیات پاکستانیان وژل شوي دي نو بلخوا د 102 اربه ډالر نه زیات اقتصادي نقصان هم د دغه ترهګرۍ له کبله شوی دی چې په پاکستاني روپو کې دغه د 3,274 اربه روپو برابر دی. دغه رپورټونه نور څه تفصیل وایي دغه ورو د ارشد حسین نه.
د انګریزي ژبې اخبار دی نیوز کې چاپ شوی یو خبر کې ویلي شوی دی چې مرکزی حکومت دغه شمار شمیره د اقتصادي سروې کال 2014-15 په رپورت کې هم شامل کړی دا. اخبار د اعلی حکومتي چارواکو د خلوی لیکي چې د دغه شمار شمیرې تخمینه د خزانه د وزارت د ایڈوایزری سانګې د کورونو او بهرنو چارو د وزارتونو سره د سلا مشورو وروسته لګول شوې ده. د تیر کال په اقتصادي سروې رپورت کې ویلي شوی وو چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ لکه بالا د تیرو 14 کلونو دوران ملکی اقتصاد ته د 102 اربه ډالرو نقصان رسیدلی دی. اخباری رپورټونه ښایي چې کله په کال 2001 او 2002 کې پاکستان د پخوانی صدر پرویز مشرف په دور کې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د امریکني اتحاد برخه جوړ شو نو هغه مهال ملکی اقتصاد ته د روان جنگ له کبله د 2.6 بلین ډالرو نقصان تخمینه لګولې شوې وه او همدغه شمیره په کال 2015-16 کې 3.99 اربه ډالرو ته پورته شوه او د پخوانی پوځي صدر د واکمنۍ په اخیری کال یعنی 2016-17 کې دا تخمینه 4.69 اربه ډالرو ته پورته شوه. اخبار مخکې لیکي چې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ کې ملکی اقتصاد ته د نقصان شمیره په کال 2010-11 کې 3.99 اربه ډالرو ته رسیدا او په کال 2012-13 کې دا شمیره 1.98 اربه ډالرو ته راکوزه شوه خو د روان مالی کال دوران دا نقصان د 5.9 تر 6 اربه ډالرو پورې جګ شو او په مجموعي توګه ملکی اقتصاد ته د رسیدلي نقصان تخمینه 1.05 اربه ډالرو ته ورسیده. که څه هم د ترهګرۍ خلاف جنگ کې امریکې پاکستان ته تر دې دمه د کولیشن سپورټ فند لاندې د 14 اربه ډالرو نه زیات رقم ورکړی دی خو ورسره د کیریلو ګربل په مت کې هم د پاکستان سره لاس امداد کوي. خو دلته سوال دا پیدا کیږي چې حکومت د ترهګرۍ خلاف د جنگ له کبله ملکی اقتصاد د رسیدلي نقصان شمار شمیره ولې هر ځل په اقتصادي سروې رپورت کې درج کوي او د دې په شا څه مقاصد کیدی شي؟ نو سینیئر صحافي جغرافي او د ماشي چارو سیړنکار خاغلی فدا حسین په دې حقلا صدا سی وایي
زما بخیال یو وجه خدا دا چې مونږ ته یو چې کوم دې سم مارکیټ وز دا حکومت مو غواړي چې مارکیټ کې څنګه مونږ ته سب فیسیلیټیز راکړي شي په څنګه سره طریقې یورپ کې او په امریکا کې کله کوم حکومت هم خلکو ته ریلیف نشي ورکوي نه هغه مختلف هیلې بهانه هغه د پاره ګوري او دامي او بانه ماته ښکاری چې دې ریلیف نه دی ورکړي
د ترهګرۍ خلاف د جنگ لقبل ملکی اقتصاد ته د رسیدلي زیان چې کوم تخمینه لګول شوې ده دا سمره د باور وړ ده نو په دې حق له د اقتصادي چارو ماهر او سینیر صحافي خاغلی اکرام هوتی صدا سی وایي
اوس دا تخمینه جوړي دا د اندازې جوړي نو دا داسې اندازې نه دي چې دی لکه سشمار کړی دی چې داسې زونه دومره خراب شو دا دومره روډ دومره خراب شو بلډنګونه دومره خراب شو ګاډي دومره خراب شو دا وغیره دا یا د فوجي خرچه دي دا نو هغه دومره سیوا شو او دا فوجی خرچه چې څومره شوې ده هغه خو پاکستان ته ملو شوې ده باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې د سروې او د باقاعده ټیکنیکل اندازې نه دي دا اسې یو پروپاګاندا دی ولې چې دوی وایي چې زمونږ ملک کې ډېر نقصان شوی دی مونږ ډیولپمنټ کول غواړو ډیولپمنټ کې دوی هغه پروجیکټس نه دي چې کم کې ترهګرۍ باندې نقصان شوی دی ولې چې سروې کې به دا خو کېږي دي چې بھائی دومره نقصان شوی دی او د هغې لپاره مونږ ته بیرونی امداد پکار دی یعنی بیرونی سافټ کر دی چې سود کمی چې هغه ډیولپمنټ وکړو خو هغې هغه پروجیکټس بالکل لسټ نه دی جوړ کړی دا خو ما ته پته نه دی خبرې چې هغه د زلزلې د ترهګرۍ ځپلې علاقې وي او هغې کې چې کوم نقصان شوی د هغې پروجیکټس بالکل دین لسټ نه دی جوړ کړی
ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پیخور ہائی کورٹ جیل تا امر کړی دی جیل چارواکو ته امر کړی دی چې د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته د سره د ملاقات اجازه ورکړي شي سیړونکو وایي چې د جیلیانو سره د غوی کورنۍ په میاش کې دوه واره ملاوي دي شي سیړونکو وایي ک جیل د عدالت دا خبره ونه منله نو دا د توهین عدالت په کیس کې هم راتلی شي اسلام الدین ساجد په تفصیل راکړي
تیره ورځ د ډاکټر شکیل افریدی رور جمیل افریدی لخوانه په خبر های کورټ کې د کیس اوریدنه پیل شو نو د جمیل افریدی وکیل له های کورټ مشر قاضي جسټس مظهر عالم میاخیل ته وویل چې ډاکټر شکیل افریدی د کال 2011 نه د پیښور جیل یا زندان کې کېد دی او هغه سره د هغه رور او کورینې خلکو اخیرنی ځل په کال 2012 د اگست په 28 نیټه لیدل قتل کړی دی او بیا ورته د جیل انتظامیه د ملاقات اجازه نه ورکوي کوم چې د قانون په ضد عمل دی چیف جسټس په دغه موقع ویل چې د جیل انتظامیه د دې خبرې پابند ده چې د کېدی خپل خپلوانو ته په میاش کې دوه ځله د ملاویدلو اجازه ورکړي او کچري انکار کوي نو بیا به د هغه خپلوانو ته وجه هم خایي د شکیل افریدی وکیل کمر افریدی اډوکیټ دی ریډیو ته ویل چې مشر قاضي حکومت ته دا امر کړی دی چې د قانون د لاندې د شکیل افریدی رور او یا کورینې نورو خلکو ته د ملاویدو اجازه ورکړي
د ډاکټر صاحب رور دی جمیل هغه یو ریډ کړو چې بیا را هغه تا اور خپلوانو خپلوانو ته مطلب فیملی کا ملاقات اجازه ته ملایږي د ویزیټیشن او هغه کې بیا په پټه کې هغه وو چې بیا اس پر رول چې کوم دی کنه دې ته اجازه ملاو شي چې دی و سره ملاقات کوي
ډاکټر شکیل افریدی د کال 2011 نه د پیښور زندان کې بند دی او سختي سکیورټی لکبله هغه په جیل کې د نن هم یو ځان لزې کې ساتل کیږي او هغه ته هیڅ چاته د ورتللو اجازه نه وي کمر افریدی اډوکیټ وای چې دوی ته دا نه معلومه چې د شکیل افریدی کورینی خلک به کله میلاویږي ځکه چې سکیورټی وجوهات لکبله هغوی لپاره کلاو ګرځیدل ګران دي ولې که د های کورټ حکم باوجود هم هغوی ته د میلاویدو اجازه جیل انتظامیه ورنکړو نو دا به د عدالت سپکاوی کې راځي
عدالت ته بیا دا ویل چې یو کس له سو تاسو هغه کوي اجازه نه ورکوي نو هغه به ریزن دی وته چې ولې دې ته اجازه نه ورکو او نو دا خو څو دې ځنی دا رورې یا خپل خپلوانې ملاقات لا اپلایو کی او بیا غي وته انکار وکړي نو هغه ته ریزن ښه چې دا په دې وجه باندې دا مونږ نه پریدو یا خو مطلب سټریټ اوی هغه کې کنټینټ اف کورټ کې چې هغه عدالت آرډر نه مني
حکومتي وکیل یا اډوکیټ جنرال په دې لړکی میډیا سره خبرو کولو نه مدام ډډه کوي ولې 13 ورځ د های کورټ مشر قاضي ته سرکاري وکیل دا ویل چې په کال 2013 د جون په درشتمه نیټه صوبایي حکومت یو اعلامیه یا حکم نامه جاری کړی ده او هغه کې د جیل انتظامیه ته ویل دي چې کچری د شکیل اپریدی کور ودانی او بچی د هغه سره ملاوي دل غواړي نو په میاش کې یو ځل ملاوي دل شي. ولې د شکیل اپریدی کور ودانی او بچی د هغه نه رستو جیل ته نه دی راغلی؟ اسلام الدین ساجد و ایس اف امریکا دی ریډیو په خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
تر وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اوس یو ځل بیا تاسو ته وړاندې کړو د مهمو خبرونو سر ټکی.
د پاکستان صدر ممنون حسین د پارلیمان غونډې ته ویلي د اخیری ترهګر د وجلو پورې به په هیواد کې ترهګرۍ پر ضد جګړه روانه وي.
دہشت گردوں کے خلاف حتمی کارروائی کا جو فیصلہ کیا جو آپریشن ضرب عضب کی شکل میں جاری ہے دہشت گردوں اور ان کے سرپرستوں پر واضح کرتے ہیں کہ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا.
دو پاکستان حکومت نن اقتصادی سروے وړاندې کوي. د سروے تر مخه پاکستان په تیر مالی کال کې په اخودل شو اهداف ترلاسه کولو کې ناکام شوی دی. د پاکستان یو اقتصاد پوه خبریال اکرام هوتی وایي
فوجی خرچہ جس عمر شوی دا هغه په پاکستان ته ملو شوی دا باقی پاتې شو چې دا اندازې لګول دا اندازې سره د سروے او د باقاعده ټیکنیکل ندی.
او د پیښور های کورټ د جیل چارواکو ته امر کړی د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته د سره د ملاقات اجازه ورکړی شي. پاکستان صدر ممنون حسین ویلی د ترهګرۍ پر ضد جګړه به د اخیری ترهګر د وجلو پورې جاری وي. د پارلیمان غړي غونډې تر وینا په محل پاکستان صدر ممنون حسین ویل د ترهګرو لمینځه وړلو په معاملات ټول قام یو موټی دی. هغه ویل د بلوچستان او قبایلي سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر د مسلمانانو بیلابیل فرقې او اقلیتونه په هدف کوي. صدر ویل چې بیلابیل فرقو سره تعلق لرونکي خلک او اقلیتونه د پاکستان یو شان وګړي دي او هغوی ته به تحفظ ورکولی شي. ممنون حسین د قبایلي سیمو د عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو په اړه د حکومت په لوري تر دې مهاله په پورته شوو ګامونو اطمینان څرګند کړو.
د پاکستان حکومت نن اقتصادي سروې وړاندې کوي. میډیا ته د وړاندې نه ورکړل شوې شمیرې تر مخه پاکستان په تیر مالی کال کې اقتصادي پرمختیا د خلکو کلیس آمدن زراعت صنعتي پیداوار د ټکسونو حصول او برآمداتو کې ځانته اخودي اهداف نه دي ترلاسه کړي. حکومتي شمیره وایي په تیر دیارلس کاله کې پاکستان ته د ترهګرۍ له وجې 102.5 اربه ډالره نقصان شوی دی.
د پېښور های کورټ د جیل چارواکو او قبایلي انتظامیه ته امر کړی د ډاکټر شکیل افریدی کورنۍ ته اجازه ورکړی شي چې د سره په جیل کې لیدل کتل وکړي. د پېښور های کورټ دغه فیصله د ډاکټر شکیل افریدی د ورور جمیل افریدی په خواست اورولې ده. د ډاکټر شکیل کورنۍ د اگست 2012 راهسې د سره ملاقات ته نه دی پرېښودلی شوی. د پېښور های کورټ ویلي د قیادیانو سره د دوی کورنۍ په میاشت کې دوه واري ملاقاتونه کولای شي او که جیل د ډاکټر شکیل کورنۍ ته دغه اجازه ورنکړي نو سیړونکي وایي دا بر عدالت توهین وي.
د پاکستان بلوچستان ایالت کې د درنو بارانونو له وجې راغلو سیلابونو کې 40 کسان اوبه وړي دي چې پکې 43 کسانو مړي موندلی شوي دي. دغه پیښه د خوزدار په ضلع کې رامنځته شوې ده.
افغانستان کې د ولسی جرګې غړي وایي د ایران سفارتخانه کابل کې افغانان د شام د جګړې لپاره ایران ته استوي او د هلته نه بیا شام ته لیږي. افغان چارواکي اندېښمن دي او وایي ایران دې د دغه کار نه لاس واخلي ولې چې افغانستان په خپل حمله یې مدیر راسي د جنگونو په اور کې سوځي.
د مصر یو اعلی عدالت ویلی د پخوانی صدر حسنی مبارک پر ضد په کال 2011 کې د نوموړي د واکمنۍ پر ضد احتجاجونو په وخت د خلکو د وژنې مقدمه په دوباره اوریدل پکار دی. عدالت نن د تیرې فیصلې پر ضد خاص منظور کړی دی چې پکې د حسنی مبارک پر ضد د وژنو تورونه لری کړی شوی.
د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو خبرداری ورکړی د هیواد په مشرقي برخو کې د یاغیانو د مرستې لپاره 9000 روسي پوځیان ورغلي دي او هیواد دی د یوې لوی حملې لپاره تیاری ونیسي. نوموړي پوروشنکو دا تبصره نن پارلمان ته کړې او ویلي دي د دوی هیواد ته لوی خطر راپیښه شوې ده او باید چې پوره تیاری ورته وکړی شي.
د امریکای عدالتي ریکارد د شورو پورس کار کړی چې د فوټبال نړیوال تنظیم فیفا د مشرانو کمیټې یو پخوانی غړي منلی چې د کال 1998 او کال 2010 فوټبال ورلد کپ کې بډې رشوتونه اخستي.
امریکایي چارواکي وایي د ماساچوسټس ریاست باسټن ښار کې پولیسو یو شپږیش کلن ځوان اوسامه رحیم د پولیسو د وجلو په منصوبه وجلی دی. امریکایي د تحقیقاتو وفاقي اداره بی آی وایي دوی د اوسامه رحیم سلیریش ساته سارنه کوله چا چې خپلو ملګرو ته ویل د ریاست نه بهر به ځي او خلک به وژني. ولې تېره هفته هغه خپلو ملګرو ته وویل د بهر تلو په ځای به دلته د شنې وردی ځوانان وژني چې مطلب یې د امریکا پولیس وو. دغې څو ساعته وروسته چې هغه د یو دوایانو سټور مخې ته په پولیس پسې چاقو راویسته نو د اف بی آی ځوانانو ویشته.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دې زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرونه غباندې اوري. رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو خو زمونږ راتلونکي چې د هلو وی کوم خبرونه ده په هغه کې به خبرې ترې کیږي. پاکستان وایي چې د پولیو ناروغانو کې ډیر زیات کمی راغلی دی. په دې خبرونه کې به د پاکستان او افغانستان د پولی ترڅنګ د دواړو اړخو چارواکي هم برخه اخلي چې کم داسې اقدامات او ګامونه پورته کړل شوي دي چې د پولیو په شمیره کې کمی راغلی دی او اوس هم څومره اهداف دوی ته پاتې دي د ترلاسه کولو کې دي ته څومره مسلې دي دغه به تاسو په هلو ویډیو ریډیو پروګرام کې اورئ. خو اوس راځو د پاکستان یو اعلی وفد د خارجه سیکټري په مشرۍ کې د امریکې په سفر دی. د امریکې سره د انرژي یا توانایي او د ترهګرۍ پر ضد کوششونو په شمول په یو شمیر دوه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې اترې شوې دي. د پاکستان خارجه چارو سیکرټري اعزاز احمد چودري د اعلی امریکایي چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته د پاکستان په سفارت کې د خبریالانو سره خبرې اترې کړې دي. د دې نور حال تاسو ته زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د امریکا په سفر راغلی د پاکستان خارجه سیکرټري اعزاز چودري واشنگتن ډي سي کې د پاکستان سفارتخانه کې خبريالانو ته خپل سفر احوال تیرولو په محل ویلي. امریکایي چارواکو سره د وړخیزه موضوعاتو او د سیمې په امنیت خبرې ترې کړې. خارجه سیکرټري ویلي د سفر مهم موضوع یې د پاکستان او امریکا ترمنځ نوکلیایي تعلقات ته بحث لاندې راوستل وو. د ویلي دغه خبرو اترو شپک پړاونه مخکې شوې دي او شروع پور شوې خبرې ترې وم پړاو وو. اعزاز چودري ویلي واشنگتن ډي سي کې د امریکا قومي امنیت مرستیال سلاکار ایوریل هانز، د دفاع وزارت مرستیال وزیر مایکل وایکرز، د خارجه وزارت مرستیال وزیر ټونی بلینکنز سره لیدو ترڅنګ د تحقیق ځنې مهم مرکزونو کې هم ویناګانې کړي. په لو خبرو کې خارجه سیکرټري زیاته کړې چې د امریکایي چارواکو او تحقیقي مرکزونو کې خبرو په محل د پاکستان نوکلیایي امنیت ستایل شوې ده.
افیکټیو سټپس آر ټیکن اگینست نوکلیر ټیررزم دټ نو یو نو نان سټیټ اکټر اور ان ټیررست ایور کمز کلوز.
د ویلي کبالي سیمو کې تر هغه پر ضد روان ضرب عزم نومي عملیاتو امریکایي چارواکو ستاینه کړي او د پاکستان فوز او اولس قربانی استایلی. د ډیو راجو وکیل خان یو سوال په جواب کې خارجه سیکرټری ویلي د امریکا د مرستو ادارې یو ایس ای آی ډی چارواکو سره خبرو په محل د قبایلی سیمو نه د فوزي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلکو په حق هم تفصیلی بحث شوه.
اینڈ یس اٹ واز ویری مچ ڈسکس ہیر ٹو بیکاز یونائیٹڈ سٹیٹس وانٹڈ ٹو بی ا پارٹنر ان دیٹ دی یو ایس ای آی ڈی آلسو وانٹس ٹو ہیلپ ٹورڈز دیٹ and we said yes please do that because
be kura khalak khul simo ta wapas legalo ke aw dagal ta bya ba hale pa karuno ke america hukumat pura mrastoj mani kadi hawai america hukumat ta qabaili simo khalko ta qurbano jawar ehsas lari aw waadi che da khalak pura dranawi aw izzat sara khul simo ta stana shi
د جوهری وسلې په حقله خارجه سیکرټری ویلی پاکستان یو ذمہ دار نیوکلیایي ملک ته او نه غواړي چې نیوکلیایي وسله غلط لاسونو په لاس ورشي او د لپاره غستل شوی حفاظتي ګامونو په نړیواله کچه او د ملګرو ملتونو اټومي سارنې ادارې IAEA تکرار سره ستاینه کړي. د ویلی د امریکا حکومت سره د سیول نیوکلیایي توانایي په باب هم خبرې شوې او پاکستان غواړي چې نیوکلیایي توانایي پر امن مقاصد لپاره استعمال دو کې امریکا حکومت دوی سره هم هغه شان همکاري وکړي کوم چې نورو ملکونو سره کوي. د ضرب ازم نومې فوزی عملیاتو پاکله یو سوال په جواب کې چودھری اعزاز ویلي دغه عملیاتو په نتیجه کې قریبا 80% علاقه تر هغه نه پاک شوی او تر سو بجاری وی تر کومې پورې ټول تر هغه صفا شوی نیوی
دہشت گردو سے وہ پورا علاقہ جو ہے وہ پاک کیا گیا ابھی بھی اس کا تقریباً سمجھ لے کہ 80-90% تو ہو گیا لیکن کچھ علاقہ ابھی بھی پہاڑوں والا حصہ ہے جس کے اوپر اس وقت جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے
ویلی ترہگرے خاتمے لپارا دا پاکستان حکومت عزم پوختے چے افغانستان حکومت یہ ہم منی او دا افغانستان صدر اشرف غنی لخوا پاکستان سرا تعلقاتو کے ہمکاری سے واکول ہم دغا عزم سرگندوی دا پاکستان خارجہ سیکرٹری اعزاز چودھری ب زیارت پورز ہم یوشمیر امریکائی چارواکو سروینی او زنی تحقیقی مرکزونو کے بہم ویناگانے کوی
دا وائس آف امریکا دی ریڈیو د اسلام آباد کې د جوهری وسلو د مخنیوي تړون یا ان پی ټی په سر باندې یو غونډه شوې ده او په دا غونډه کې پاکستان ته او نړۍ ته د جوهری وسلو په لړکی یا د ایټمی وسلو په اړه باندې کم چیلنجونه پراته دي په دغه باندې خبرې اترې شوې دي. پیر ولایت شانه په تفصیل ورو
یو خوا په امریکا کې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د ستراتیژي مذاکراتو د لړۍ د لاندې د استحکام او د ایټمی مواد د نه خورون خبرې روانې دي. نو ورسره په پایتخت اسلام آباد کې هم د زیارت پر ورځ د ان پی ټی یا د جوهري مواد د نه خورون او د جوهري مواد د مستقبل په حق له سیمینار شوې دي. په دغه سیمینار کې یو خوا د پاکستان لخوا د جوهري مواد د نه خورون په لوزنامه د لاسلیک نشوي انکار باندې بحث شوې دي. نو ورسره د امریکې او هند ترمنځ لاسلیک شوي سیویلین جوهري معاهده باندې هم ټکونه شوی دی. د سټریټیجک ویژن انسټیټیوټ د سوری لاندې دغه سیمینار ته خپل خطاب کې د پاکستان اټامک انرژي کمیشن په خوانی لوړپوري چارواکي او د جوهري وسلو د تحفظ په خوانی ډایرکټر سید شوکت حسن د امریکي او هند جوهري تړون په تناظر کې ویل چې نړیوال معاملات په ورک لراکل چلیږي. شوکت حسن په خبره کې چې پاکستان د جوهري مواد د نه خورون لوزنامه لاسلیک کوي نو د دې وجه پاکستان ته ګټه هم ترلاسه کیدی شي او پاکستان نړیوال ورورولې ته دا باور ورکول شي چې پاکستان یو موارد ایټمی طاقت ته. دغه غونډه کې شریک پخوانی سفارتکار منور بټی هم دا دریس خپل کچ نړیوال معاملات د انصاف یا بے انصافی په بنیاد نه بلکې د هیوادونو د مفاد په اساس چلیږي او د زیات کړه چې د امریکای او هند ترمنځ سیول جوهری لوزنامې ته هم په دغه تناظر کې قتل پکار دی.
مطلب ایک حد تک تو جائز ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ریلیسٹک ہو تو یو ہیو ٹو میک یور سیلف اٹریکٹیو فار دیم. Comparison karke India Pakistan, India is a big market. They feel that if the partnership with India could be more useful than Pakistan. Now
Munawar Bhatti da Hind aw America tarmanza civil johari tadun mande da Pakistan tahaffuzat pa zebali khwai che da hum nadi herawal pakar che Hind da waqt par maqtlun ke maashi taqat te America da Hind da taqat da pam nani shi gurzawle da seminar ta zane wena kaun ko da America aw Hind tarmanza civil johari loznami ban sakht niwa ke okde aw dui da risk pal ke che da de tadun pa natija ke swili asia ke da taqat tola be tola shweda khobal khazane mukarrari no da hum wel che پاکستان د امریکای سره سیول جوهری لوزنامه کولو کې غرضی ویني ردی لپاره به اسلام آباد ته هم ځنې معاملاتو باندې لچک خودل وی. خو د سټریټیجک ویژن انسټیټیوټ نومې غیر دولتي تنظیم مشر ډاکټر ظفر اقبال چیما د دغه دریس سره اتفاق نه کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې دی وای چې امریکا د هند سره بغیر د شرایطو نه په جوهری او سټریټیجی میدان کې په لوی کچ مرسته کوي ځکه د په خبره امریکای ته پکار دي چې باید هم دغه شانتي مرسته د پاکستان سره وکړي.
nuclear history as for proliferation is concerned ye reward is nahi kiya jata unki proliferation history achhi hai isliye kiya jata hai ki america ke jo is waqt ke interest hai wo asia pacific ke focus kar rahe hain.
دی وای چې امریکا د جوهری مواد د خورون په حق له د هند د خره کاټ خبره کوي خو په دې کې څه حقیقت نشته دی او اصل خبره دا ده چې امریکا د چین د مقابلې لپاره هند تیاروي ځکه د هند سره په هر میدان کې بغیر د څه شرایطو نه مرسته کوي. واضح دی وی چې د جوهری مواد د نه خورون لوزنامه د نړۍ 190 ملکونو لاسلیک کړی ده خو ایټمي طاقت لرونکي پاکستان هند او اسرائیل دغه لوزنامه لاسلیک کولو نه انکار کوي. په تیرو وختونو کې پاکستان باندې خپل جوهری پروګرام او میزایل ټیکنالوژي جی لیبیا ایران او سویلی کوریا ته خرڅولو تورونه هم لګیدلی دي او په دغه تور د پاکستان حکومت د خپل ایټمی پروګرام باندې ډاکټر عبدالقدیر هم نظر بنده کړی دی او په دغه باندې لګیدلی حکومتي پابندۍ لا تر دې دمه برقراره دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
ریډیو ته غږ په افغانستان کې د ولسی جرګې غړو اندېښنې ښودلې دي چې په کابل کې د ایران سفارتخانه ځوانان برتکۍ ایران ته لیږي او بیا د ایران نه د جګړې لپاره شام ته لیږي. دغه د ولسی جرګې غړو اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې په خپل باندې د یوې مودې راهیسې د جنگونو اور بل دی او باید چې ایران د دغه کار نه لاس واخلي. تفصیلی اورو د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات.
زینو نړیوالو معتبرو رسنیو داسې ریپورټونه خبره کړل چې په افغانستان کې د ایران سفارت زینو افغانانو ته پیسې او د ایران ویزې ورکوي ترڅو دوی په سوریا کې د وکمن حکومت بشار الاسد په پلوي وجنګوي. په دې اړه دا هم ویل شوی دی چې د ایران سفارت مخکې هم دا کار کړی دی او اوس یې هم بیا په دې کار شروع کړی دی او ډیر خلک یې استولي هم دي. خو په ولسی جرګه کې وکیلان وایي چې دا کار افغان حکومت تر سوال لاندې راولي او باید چې داسې ونه شي. وکیل خواسي هم په همدې نظر دی. وای چې لایوی لوري مو په خپل وطن کې جنگونه مرګونه دي او هر ورځ مو ځوانان وجل کیږي. لبل لوري دی نور هی ودونو جنگونو ته هم دی افغانانو استول دا نو بیخي سم کار نه دی او ترڅنګ افغان حکومت هم تر سوال لاندې راولي. په دې اړه به په ترتیب سره دی وکیل هواسی او وکیل اکبر ستنیگزی خبري واورو.
افغانستان ځمکنی بشپړتیا او د افغانستان استقلال دا ټول د سوال لاندې راځي چې یو بهرني ملک سفارت دی راشي د ده په وطن کې د خلک استخدام کړي او د خپل شخصي اغراضو دپاره دی بل پردي وطن ته بوزي او هلته دی د جګړې لپاره بوزي. چې دا دوه خبرې ښکاره کوي. یو دا چې افغانان وینې یعنی د افغانانو وینې رنګ نه لري. دویمه خبره دا ده چې د افغانانو بېوزلي او بېچارګي ښکاره کوي چې حکومت د دې توان نه لري چې خپل ولس ته او اتباع ته کار او روزګار پیدا کړي. یو تعداد افغانان په ایران کې اوسېدل یا په ایران کې مهاجر و هغوی د سوریې په جنګ کې حتی ګیر شول او ډېر کسان هلته ووژل شول. نو دا پاکستان سره له افغانانو سره د افغانستان له حکومت سره د افغانستان خلکو سره دا جفا ده.
دی ولسی جرګې و بل وکیل عبدالمجید بیا دا خبره وکړه. هغه کسان چې د سوریې جګړې ته استول شوی دي د هغو د مړو ژوندۍ احوال نشته او کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي او د خپلو سړیو په انتظار کې د غم شپې ورځې تیروي. نوموړي زیاته کړه چې دا دې کار مخه باید ونیول شي او افغان حکومت باید له ایران سره په دې خبرې وکړي چې ولې داسې کوي.
همیار یک تعداد جوانای ما که در جنگ سوریه از طرف ایران رفته فامیلاشان به سرنوش در ایران بسر میبرن.
دیوائی دا چیز مونگ زنی زوانان در ایران لخوا دی سوریه جنگ تستول شوی دی دی آقوی کورانه پا دیر بد وضعیت که جواند کهوی. کورانه بی سرنوش تا دی او نپوهی که چی سری امردی که جواندی دی. دوی دی خپلو سرایو هیس احوال نلری او شپاورست دی خپلو سرایو پا غم کی دی. که څه هم تر اوسه پورې افغان حکومت د وروستیو ریپورټونو په اړه څه نه دي ویلي خو څه مو د وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره کړې وه چې دوی په دې اړه کار کوي او هیڅ کوم بهرني سفارت ته به اجازه ورنه کړي چې داسې کار ترسره کړي. مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت سره هم خبرې وکړو مګر مونږ په دې بریالي نه شوو چې د دوی نظر هم راواخلو. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
We'll be right back.
دا وایس اف امریکا ریډیو ریډیو دی د پاکستان کلکې ځپلی بلوچستان ایالت کې د مستونګ په سیمه کې د دویش پښتنو د وژنې وروستو اوس د کراچۍ او د کویټې ترمنځ د خلکو تګ راتګ نیم په نیمه باندې کم شوی دی. ډېر خلک چې د بلوچستان د بیلابیلو برخو نه به کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره تلل هغوی اوس یریږي چې هسې نه داسې بله کومه خونړۍ پیښه په لار کې رامنځته شي. په دې حقله باندې یو رپورټ د کراچۍ نه زموږ خبریال فضل عزیز راکوي.
د بلوچستان صوبې د مختلفو پښتنو سیمو سره تعلق لرونکي کسان چې په کراچۍ کې خواري مزدورۍ کوي وایي د مستونګ پیښې دومره ویرولې دي چې اوس په بسونو کې سفر ته زړه نخه کوي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سو کسانو وویل دوی دغه پیښې په دې خبره ډیر غمجن کړي دي چې زیات پکې عام خواري کخ خلک وجل شوي دي.
په ګاډي خو نو اوس چې دغه حالات به دي په ګاډي کې تللی نشي او بیا زموږ د غریبۍ ژوند دی، د ریاړي ژوند دی، موږ د ریاړيانو ژوند کوو او سیدا تراسو یا پنځه میاشتې رکړي چا دوه میاشتې رکړي دونه پیسې هم نشته چې په بل شي کې ځي خو دغه گاډه ته په مجبورې کوچ کې بځي.
چې کله دا پیښه شوې د مستونګ واقعا د غې نه پس زمونږ په د پښتنو په زړه کې یو زیاته ویره محسوسېږي. لکه زما خپل ترزوی د سلو ورځې کوټه کې ناستې هغه د زه ټلیفونونه کوم لکه زمونږ دلته د هوټل کار دی راشه لکه نو هغه د دې په یره کې دی چې یار زه خو نشم درتلی په لاره باندې ډېر تشویش دی او ډېره یره ده.
مخ خو غریبان یو جاز کې موږ نه سو تللی په سلو کې به یو کس په جاز کې ولاړ شي دانې نانوې کسان چې دی دا خو ګاډه ته مجبور دی.
د کراچۍ نه بلوچستان ته د چلیدونکو مسافرو بسونو د یوې اډې منیجر عبدالروف خان وایي په کراچۍ کې د مسافرو بسونو خواوشا دیرش اډې دي او د سحر نه تر ماښام پورې نږدې شپېته ګاډي د دلته نه بلوچستان ته روانېږي خو د مستونګ پیښې د ګاډو تګ راتګ نیم په نیمه اغېزمن کړی دی.
زموږ چې دی 50% پسنجر او 50% چې دی ماښام بسان کم شوي هغه کې مطلب 10% ولاړې سار ته اول موږ سار یو بس استه اوس سار موږ دوه بسان باسو ماښام موږ درې استلې اوس ماښام یو باسو ولې ماښام سواریان ګرده کم شوي ماښام کې نه ځي سار کې روان.
نوموړی وایي د شپې والا ګاډي په لار کې د کانوای په شکل کې د راتګ په وجه د نهو ګنټو په ځای اوس په څوارلسو ګنټو کې رارسي او په دغو ګاډو کې چې زیات ناروغان کسان کراچۍ ته علاجونو لرازي. عبدالروف وایي دغه خلک به سحر کراچۍ ته راورسېدل د ورځې به علاج وکړو او ماښام به بیرته روان شو خو اوس د ویرې دلته شپتی روي او بل سحر روانېږي خرڅ سي یو په دوه زیات شو. یو بل خواریکه نصیب الله چې خپل تعلق د قله عبدالله سیمې سره ښایي وایي پلارنۍ سیمه کې د بجلی او اوبو د نشتوالي له کبله باغونه او د زمیندارو ځمکې وچې شوې ځکه کراچۍ ته مزدورو لا راځي. که چېرته خپل وطن یې آباد شو نو د کراچۍ د مزدورو او د لارو د ویرو ترخو به خلاص شي.
ما تعلق شدي توبه شګزې سدي سر بجلی نسته موږ ته په 24 ګنټې کې 3 ګنټې بجلی راکړي چا ذمهداري دغه ټولې وچې شوې موږ خو دغه د سیو باغونه د چا د چا دا نور کې اعتبار کوي هغه خو اوس وچ سو د چا نه نسته تکلیف ډیر زیات دی.
د کراچۍ خواریکه پښتانه د بلوچستان د صوبای حکومت نه غوښتنه کوي چې د کراچۍ او بلوچستان ترمنځ لار دی خوندې کړي او دوی ته د تحفظ ورکړي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کراچۍ.
دا ډیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا diva@voanews.com سمگا ای میل پتہ ودا سی لکھئی deewaradio@voanews.com چدا سے بے لکھئی voanews.com.
درمن اوریدونکو وایس آف امریکا ډیو ریډیو ته وګورئ په داسې حال چې اسلامي ریاست وسلواله ډله یا داعش په شام او عراق کې یو شمیر د لرغونو آثار یا آثار قدیمه چې د زمانو راهسې د پیړو راهسې د اسلام د راتګ نه هم وړاندې په دغه هیوادونو کې داغې وجود و هغه تباه کړي دي. په امریکا کې د کانګرس په لایبرری کې په دې لړ کې یو غونډه شوې ده چې باید نړۍ راپاسي او یو شمیر نورې مهمې چې کومې ورسې دي یا د لرغونې آثار دي چې په هغه کې یو ټایډ په نوم باندې په لبنان کې هم
ډېرې تاریخي د لرغونی آثار یا ورسی دي، باید چې نړۍ د داعش د تباهۍ نه دغه آثار چې کوم دي دغه محفوظ وساتي او بچی کړي او په دې اړه باندې ګامونه واخلي. دا یو غونډې ته د کانګرس لایبرری دغه غونډې ته زمونږ همکار افتخار حسین هم ورغلی، دغه رپورټ یې په تیار کړی.
د وسلوالې ډلې داعش لخوا په عراق او شام کې د اسلام د راتګ نه په سلګونو کاله وړاندې لرغونی آثارو تباه کولو اوس په منځني ختیځ او په ګرد نړۍ کې ډېرې فکرمندۍ را پیدا کړې دي چې دغه خونړۍ ډله خلک د خپل قیمتي کلتوري او تاریخي وراثت نه خلاصي. اولې په خار کې یو شمېر داسې پخوانی مهم آثار تباه کړي دي چې د ملګرو ملتونو لخوا نړیواله ورثه ګرځولې شوې وه، او دغه آثارو کې داسې هم وو چې د مسلمانانو، عیسایانو، یهودیانو په ګډه تاریخي ورثه ګڼل کېده. داعش لرغونی آثارو پر ضد رویې اوس په لبنان کې د ټایر نومې پخوانی لرغونی آثارو په اړه ډېرې فکرمندۍ رابرسیره کړې دي. د لبنان ټایر نومې پخوانی آثار بچ کولو لپاره د امریکا کانګرس په لایبرری کې د کانګرس غړو په شمول وتلي ماهرانو په امریکا او نړۍ غږ وکړو چې د دې وړاندې چې وخت تیر شي د قیمتي ورثې تحفظ لپاره د ګامونه واخیستل شي. د کانګرس غړي چارلز بوستانی دی وراډیو ته ویل چې دې په دې اړه ډېر فکرمند دي.
Not only devastating for countries around the Middle East, such as Syria, potentially Lebanon and others, it's also devastating for the rest of humanity because there's a rich cultural heritage that we have inherited.
دا نه صرف د منځنی ختیځ هیوادونو لکه شام او لبنان لپاره د تباہی خبره ده، بلکې دا د ټول انسانیت لپاره د تباہی خبره ده، ځکه دا د ټولو په ګډه وراثت دی او موږ نه غواړو چې دا د لاسه ورکړو. د امریکا لوزیانا ایالت نه د کانګرس تیغړی ډیوا راډیو ته ویل چې امریکا داعش ته ماتې ورکولو لپاره هڅې کوي، خو دې ګڼي چې دغه هڅې کافي نه دي. د دې سوال په ځواب کې چې ستاسو په نظر څه کول پکار دي، دوی ویل
I would like to see more done. I think this is of vital importance with long-term implications, not only for the people across the Middle East, but for the rest of the world. And so I would like to see very strong American leadership
زه غواړم چې نور ډېر څه وشي، ځکه چې د دې به ډېرې د اوږدې مودې پورې پاتې کېدونکي اغېز وي. زه غواړم چې ووینم د امریکا لخوا ښه مضبوطې مشرۍ کې یو نړیوال ائتلاف دی د دې خطر مخه ونیسي. دی د کانګرس خړی ډیوا راډیو ته زیاته کړه چې د ده مشرانو تعلق ته لبنان سره و، او دغه ورثه اوس دې خپلې ګڼي او ځکه د دې د تحفظ لپاره په کمپاین کې شامل دی. دی وای
Well, I have a deep interest on a personal level because of my heritage and what I learned from my grandfather about our connection with Lebanon and of course that's where the ancient Phoenician civilization was rooted and the relevance of history to what's going on today is quite important.
زما د لبنان سره تعلق لوجه په ذاتی توګه زه په دې کې ډېر دلچسپي اخلم، او لبنان د پخوانی فونیجن تهذیب مرکز دی. د تاریخ رشتہ د نن وخت سره ډیره معنی لري. په دې غونډه کې د ټایر لرغونی آثار لپاره د امریکا کمیټې او نړیوالې کمیټې غړو او نور یو شمېر کارپوهانو خپلو ویناو کې د دې په تاریخ او اهمیت باندې رڼا واچوله. دوی ویل چې د بیبیلونیا، فونیجیا او میزوپوتامیا تهذیبونو د نن ورځې نړۍ ته ډیر څه ورکړي دي چې پکې د شمار شمېرې نظام، د وخت معلومولو نظام او نور یو ډیر داسې سیزونه شامل دي، او د دې بچ کول د ټولې نړۍ فرض دی.
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو.
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې،
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
در وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دې زمنګا د یوې غنټې د خبرونو دا سلسله سره رسیدي. خو چرته زې مولګو شګو کې به موږ تاسو ته یو ځل بیا د نن ورځې مهم خبرونه وړاندې کوو د 15 منټو او د هغې وروسته به د هیلو وی ډیبر ریډیو پروګرامې دا به تاسو زمنګا همکاران ارباب محمود علي او بیروز خان سره وړاندې کوي. نن به په پاکستان کې د پولیو په ناروغۍ خبرې اترې کیږي. نه به چې په پاکستان کې کوم رپورټونه نوي راغلي دي د هغې تر مخه د پولیو په ناروغانو کې ډېر کمی راغلی دی. شاته وجوهات څه دي؟ د حکومت کوششونه څومره پورې کامیاب شوي دي؟ یو شمېر اعلی چارواکي به هم په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخلي. تاسو هم کولای شئ چې دا پروګرام وامرئ او که ټلیفون کول غواړئ او څه پوښتنې مو ستاسو سره نو د میلمنو نه یې کولای شئ. موږ سره اوسئ.